الان میزبان شماست، اجمل خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیات مننه سید سمی عباس قدرمن دوستانو ته په یو بل خبرونه کې هر کله وی په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورتونه لرو، خو پایل خبرونه کوو. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د 2014 کال تر پایه به د دې هیواد 9800 سرتیري او د 2018 کال تر پایه به 5500 سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. ولسمشر غني په افغانستان کې د امریکا د ماموریت تمدید هرکلی کړی او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د اټومي فعالیتونو څارونکي اداروي ایران پر وخت د خپلو پخوانیو اټومي فعالیتونو په اړه معلومات ورسره شریک کړي دي. بشپړ خبرونه واوري. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د 2014 کال تر پایه به د دې هیواد 9800 سرتیري او د 2018 کال تر پایه به 5500 سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. بارک اوباما پرون مخام وویل چې په افغانستان کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې او ملاتړ په برخه کې د دې هیواد سرتیري خپل ماموریت ته دوام ورکوي.
I've decided to maintain our current posture of 9800 troops in Afghanistan.
ولس مشر اوباما وای ما پریکړه وکړه چې دا وسنی شمیر یعنی 9300 نظامی ځواکونه به راتلونکي کال یعنی 2014 کال تر پایه په افغانستان کې پاتې شي. د دوی ماموریت به تغییر نه کوي، زموږ ځواکونه به د دوه کوچنیو وظیفو ته چې مخکې مورته اشاره وکړه ادامه ورکړي. د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او د القاعده څا وسمهال امریکایي ځواکونه په کابل، باګرام، هوایي اډه، جلال آباد او کندهار کې ځای پر ځای دي. د امریکا ولسمشر وایي هغه پلان تغییر کړی چې لمخې به د دې هیواد ځواکونه یوازې د سفارت تر بریده په کابل کې پاتې کیدل او تر هغه وخت چې و دې ولسمشر د هیواد ځواکونه به په کابل، باګرام، کندهار او جلال آباد کې حضور ولري. بلخوا ولسمشر غنی په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په اړه د دې هیواد د اخري پریکړې هرکلی کړی. خغلی غنی د امریکا د ولسمشر لخوا د دې اعلان یو څو ساعته وروسته د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل، په راتلونکي کې به امریکایي ځواکونه د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه او ملاتړ او همداراز د تروریزم پر وړاندې په مبارزه تمرکز کوي.
افغانستان با ثبات امریکا
دی وی امریکا یو باثبات افغانستان په خپل او د نړۍ په ګټه بولی. دلته پاتې کیږي ځکه چې دای د حکومتدارۍ په برخه کې د ملاتړ او اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې له ژمنو څخه دي. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه نظامي وړتیا لري او کولی شي د خپل هیواد په بشپړه توګه دفاع وکړي. په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي یان ستونبرګ هم په افغانستان کې د امریکایي ماموریت د تمدید هرکلی وکړ او دا پریکړه په افغانستان په ګټه وبلله. د ده په وینا ناټو هم په راتلونکي څو اونیو کې په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت په اړه موافقه کوي. ریچارډ اولسن به د امریکا لخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه دنده پیل کړي. تر دې مخکې د غندند فلمن پر مخ وړه چې دورې د سپتمبر په میاشتې په 13مه کې پای ته ورسیده. خغلی اولسن به د نومبر میاشتې په 12مه نیټه په افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه دنده پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې له مخې ریچارډ اولسن به د هغو پروګرامونو او پلانونو مسؤلیت پر غاړه لري چې د امریکا د ملي امنیتي ګټو په پام کې نیولو سره په افغانستان او پاکستان کې د ثبات او سوکالۍ لپاره پلي کیږي. تر دې مخکې خاغلی ولسن په پاکستان کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کوله او تر هغې مخکې په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا په پرمختیايي او اقتصادي چارو کې د رئیس په توګه دنده یې لرله. خاغلی ولسن په متحده عربي اماراتو کې هم د سفیر په توګه پاتې شوی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د زیمبابوې له ملي ټیم سره د 500 ورونو یو ورځنۍ لوبه ترسره کړي. د افغان کرکټ بورډ سلاکار فرید هوتک له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل،
لکه څنګه چې تاسو ولیدل د چیرمن 11 زیمبابوې لوبغاړي په وړاندې افغانستان لوبغاړي شي لوبي ترسره کړي. همدارنګه ان شاء الله د ملي لوبغاړي په وړاندې هم زموږ لوبغاړي پوره چمتووالی لري.
د افغانستان ملي ټیم به د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره د اکتوبر تر 31مې پورې 15 ورځنۍ لوبې ترسره کړي. زیمبابوې د نړۍ له هغه لسو لوبډلو څخه یوه ده چې د کرکټ د نړیوال فدراسیون بشپړ غړیتوب لري. اوس هم بل یو داسې خبر چې له افغانستان سره تړاو لري. یو افغان پوځي افسر چې تیره میاشت په امریکا کې د پوځي روزنې په یو پروګرام کې د ګډون پر مهال ځان پټ کړی و، د مونټانا په ایالت کې د پولیسو لخوا نیول شوی دی. د امریکا یو سرحدي مامور ګرایج ډوب وایي نوموړي په سر کې ادعا کوله چې د منګولیا دی، خو وروسته یې ومنله چې افغان دی. چارواکو د تنین په نوم د دې افغان پوځي افسر سره د امریکا لغوه شوې ویزه هم موندلې. د نوموړي ویزه له دې کبله لغوه شوې وه چې نوموړی په تگزاس کې د نورو افغان افسرانو سره یو ځای له پوځي روزنې څخه ځان پټ کړی وو. نوموړی اوس بیرته افغانستان ته د استول لپاره د پولیسو په توقیف کې دی. بلخوا درې نور افغان پوځیان چې د امریکا په ماسوچست ایالت کې په ګډو پوځي تمریناتو کې برخه لرله تیره میاشت وروسته لاغې ونیول شول چې دوی کاناډا ته د پناه اخیستو لپاره وختل. د ملګرو ملتونو د اټومي فعالیتونو د څار اداره وایي ایران پر وخت خپل پخوانیو اټومي فعالیتونو په اړه معلومات ورسره شریک کړي دي. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې د جولای میاشتې د موافقه لیک پر بنسټ یې پلټنې پر مخ ځي. دغه اداره وایي چې د نړیوالې اټومي انرژي ادارې رئیس یوکی امانو به د دې تحقیقاتو آخري ارزیابي د ډسمبر د میاشتې په 15 خپره کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي فعالیتونو د څار اداره د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه پلټنې پیل کړي ترڅو یقیني کړي چې په غزه کې اټومي وسلې نه جوړیږي. ایران پخوا بیا بیا ویلي چې اټومي پروګرام یې د انرژۍ د تولید لپاره کاریږي او د اټومي وسلو د جوړولو نیت نه لري. د اوکراین له څلورو نورو هیوادونو سره د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د غیر دایمي غړو چوکۍ ترلاسه کړې. په دې ډول اوکراین اجازه ترلاسه کړه چې د دې هیواد د بحران په اړه له روسیې سره له ډیپلوماټیکو لارو خبرې وکړي. روسیه په دغه شورا کې دایمي غړیتوب لري او همداراز د ویټو حق لري. د اوکراین ترڅنګ مصر، جاپان، سینیګال او یوراګوای وکولی شول چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غیر دایمي غړیتوب د 2014 او 2018 کال لپاره ترلاسه کړي. د دې هیوادونو دندې به د 2014 کال د جنوري له لومړۍ نیټې پیلېږي. دغه 15 هیوادونه د لیتوانیا، چیلي، اردن، چاډ او نایجیریا ځای ناستي شول. یوازې 15 هیوادونه یعنی امریکا، برتانیا، روسیه، چین او فرانسه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړیتوب لري او د ویټو حق هم لري. دا و خبرو. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د دې هیواد نظامی ماموریت د 2018 کال تر پایه پورې تمدید کړ. په دې اړه پریپورت سربیره مو په همدې موضوع د افغان ولسمشر اشرف غنی له عکس العمل نه خبرو. په سلګونو دینی عالمانو او د دینی مدرسو طالبانو په یوې غونډه کې د افغانستان د خلکو امنیتي ځواکونو پر ضد د وسلوالو مخالفانو هڅې غندلې دي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د روانو جګړو له امله د لسګونو بې ځایه شو کورنیو له حاله مو هم خبرو. که وخت و ځینې نور ریپورټونه به هم ولرو. یو کلی زر غږونه ډرامه هم له یاده مباسي. د امریکا ولسمشر به په افغانستان کې د دې هیواد نظامی ماموریت د خپل ولسمشرۍ د دورې تر اخره د 2018 میلادي کال تر پایه تمدید کړي. باراک اوباما پرون ماښام په خپلو خبرو کې ویل چې 9900 امریکایي پوځیان به د 2018 کال تر پایه وروسته به د 2018 کال تر پایه 5500 سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. اوباما وایي په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ماموریت به تخیر نه کوي او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ او روزنې ته به ادامه ورکړي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور تفصیل دروړي.
د افغانستان وضعیت د امریکا مشران اړ ایستل چې په افغانستان کې د دې هیواد ماموریت د 2018 کال تر پایه تمدید کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د خپلو خبرو پر مهال وویل چې د ده د ولسمشرۍ د دورې تر پایه او د 2018 کال تر پایه به په افغانستان کې 5500 امریکایي سرتیري پاتې سي. د اوباما په وینا 9800 سرتیري یعنی د اوسني شمیر سرتیري به د 2018 کال تر پای په افغانستان کې حضور ولري. د زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به پراتلونکو تر دوو کلونو زیاته موده کې د افغان ځواکونو پر روزنه او له تروریزم سره پر مبارزه تمرکز کوي.
د وسلوالو ځواکونو د سر قومندان په توګه زه به پرې نښدم چې افغانستان یو ځل بیا زموږ پر هیواد د حملو لپاره د تروریستانو پټنځای په توګه وکاریږي. زموږ ځواکونه به په همدې خاطر په دوو کوچنیو او په عین حال کې سختو ماموریتونو کې ګډون ولري. لومړی د افغان ځواکونو روزنه او د القاعده د پاتشونو د تروریزم پر ضد مبارزه. باراک اوباما همداراز په افغانستان کې د امریکا د نظامی پروګرامونو د یو متعادل ماموریت د تمدید یادونه وکړه. د امریکا ولسمشر په خپلو څرګندونو کې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په کندوز ولایت کې د عملیاتو پر مهال خپله وړتیا څرګنده کړه او پر ځان د بسیاینې پر لور روان دي. خو اوباما ټینګار وکړ چې تر اوسه د افغان ځواکونو دا وړتیا تر خپل پیاوړي بریدن نه رسیدلې او دغه ځواکونه ملاتړ، مهماتو او لوجستیک ته اړتیا لري. د زیاته کړه چې پر مرستو سربیر افغانستان یو بشپړ هیواد نه دی او اوس هم له خطره ډک دی. د اوباما په وینا له دې سره چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت پای ته رسیدلی دی، له افغانانو سره د امریکا ژمنې به د اوږدې مودې لپاره وي.
Today, American forces no longer patrol.
نن امریکای ځواکونه د افغانستان په کلیو کې غزمنه کوي. موږ ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په هیڅ ډول ځکنیو عملیاتو کې برخه نه لري. دا ماموریت اوس له افغانانو سره اړوند دی او هغوی د خپل هیواد د امنیت مسؤلین په خپله دي. لکه څنګه چې مې مخکې وویل، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا نظامي ماموریت پای ته رسیدلی دی، د افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره زموږ ژمنې
زیاتېږي.
اوباما همداراز د افغانستان د ملي وحدت د حکومت ستاینه وکړه او ویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. اوس به آخري پریکړه د باراک اوباما پر ځای ناستې پورې تړاو لري چې په امریکا کې د 2018 کال له انتخاباتو وروسته په افغانستان کې د خپل نظامي حضور په اړه څه پریکړه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره له کاندیدانو څخه یو شمیر کسانو له دې مخکې د اوباما پر دې تصمیم سخت انتقاد کړی و چې له افغانستانه به په بشپړه توګه امریکایي سرتیري وباسي، خو اوس د فلوریډا ایالت والی او د امریکا د جمهوري غوښتونکو لخوا ولسمشرۍ ته نوماندانو څخه یو جیب بوش وایي د افغانستان په اړه د ولسمشر اوباما له پلان څخه راضي دی. د یو شمیر امریکایي چارواکو په وینا باراک اوباما په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو حضور او شمیر د ځینو نظامي قومندانانو پر غوښتنه تایید کړ. اوس مهال امریکایي سرتیری په کابل کې د بګرام په هوایي اډه او په جلال آباد او کندهار کې په دوو نورو اډو کې حضور لري. د امریکا ولسمشر وایي هغه پلان چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د سفارت تر برید پاتې کېدل تغیر سو، او تر هغه وخته چې دی ولسمشر دی د هیواد ځواکونه به یې په کابل، بګرام، جلال آباد او کندهار کې حضور ولري.
و موردل چې د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د دې هیواد د نظامی ماموریت د خپل ولسمشرۍ د دورې تر اخره یعنی د 2018 کال تر پایه پورې تمدید کړ. ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه د دې هیواد د اخري پریکړې هرکلی کړی. ښاغلی غنی پرون ماښام وویل د امریکا د مشرتابه تصمیم یو ځل بیا له افغانستان سره د امریکا د اړیکو پیاوړتیا او نوې مشارکت څرګند کړ. ناټو هم د امریکا د ولسمشر د دې پریکړې هرکلی کړی او د افغانستان په ګټه بللی. د ملالۍ بشیر په یو بل رپورټ کې به په دې اړه تفصیل واورو.
په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د تمدید د اعلان یو څو ساعته وروسته د افغانستان جمهوری ریاست ارګ د دې پریکړې هرکلی وکړ. ولسمشر اشرف غنی په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د افغانانو په استازیتوب د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې هرکلی کوي چې له افغانانو سره د دې هیواد د همکاریو په اړه یې کړي. په ځانګړې توګه چې په امنیتي برخه کې په ستراتیژیک تړون کې د درج شویو مسایلو پر بنسټ همکاري کوي. ښاغلی غنی وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د تروریزم ځپل په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د تمدید اصلي هدف دی.
تمرکز امریکا د دوه بخشو
د امریکا تمرکز پر دوه مهمو برخو دی، یو په هنه تجهیز او د افغان ځواکونو پیاوړتیا، د افغانستان له ځواکونو ملاتړ، دوهم د تروریزم د ختمولو لپاره همکاري. افغانستان او امریکا ګډې ګټې لري او په دې چارچوب کې سیمه ییز همکاري ته په کتو سره افغانستان د تروریزم پر ضد د غوره مرکز په توګه پیاوړی کیږي.
ضد تروریزم مورد تقویه قرار میگیره.
افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه په نظامي توګه توان لري او کولای سي په بشپړه توګه د خپل هیواد دفاع وکړي. د ښاغلي غنی په وینا د امریکا نوې پریکړه کولای سي د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ، تجهیز او نظامي پیاوړتیا او د زیاتوالي په برخه کې اغیزمنه ثابته سي. په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دې پریکړې هرکلی وکړ او دا یې د افغانستان په ګټه وبلله. د دپوینا ناټو به هم پراتلونکو اونیو کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په اړه موافقه ترسیږي. زه د ولسمشر اوباما د اعلان هرکلی کوم چې امریکا به د خپلو سرتیرو اوسنی شمیر په افغانستان کې د 2018 کال تر پایه پریږدي او تر 2018 کال وروسته به هم په افغانستان کې د پام وړ حضور لري. دغه مهمه پریکړه ده او په افغانستان کې د ناټو او متحدو هیوادونو د حضور لپاره لاره پرانیزي. په راتلونکو اونیو کې به ناټو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د راتلونکي په اړه مهمې پریکړې کوي. د امریکا د ولسمشر د نوې پریکړې له مخې په افغانستان کې د دې هیواد نظامی ماموریت د 2018 کال تر پایه تمدید سو او په افغانستان کې به 5500 امریکایي سرتیري پاتې کیږي. بیا هم وروستۍ پریکړې او د ځواکونو راتلونکي په امریکا کې په نوې مشرتابه پورې اړوند دي چې د دې هیواد د 2018 کال په انتخاباتو کې به غوره سي. یو شمیر څېړونکي وایي له دې وروسته باید د سولې په بهیر هم تمرکز وسي، ځکه چې له افغانستانه د ناټو او امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو له شرطونو څخه یو دی. دی. د کابل خدمت گزاران په نوم یوې ادارې رئیس محمد امین فرهنگ او کارپو ازادي رادیو ته وویل د دې مسئلې لپاره باید یوه د حل لاره وموندل سي.
دولت و حکومت طرفدار عزیزند و تقاضا هم دارند.
حکومت او دولت د دې پلویان دی او غوښتنه یې دا ده چې 16 ځواکونه چې وروسته له ناټو سره یو ځای شول د امریکایي ځواکونو په ګډون په افغانستان کې پاتې سي. خو د دولت وسلوالو مخالفینو یعنی طالبانو دا شرط کښېښود تر څو د افغانستان لخوا د دوی ټول شرطونه چې پکښې له هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو شرط هم شامل و ونه منل سي. هغوی هیڅ مذاکراتو ته نه دي حاضر. هغوی خپل موقف په دې توګه پیاوړی
کړ. اونا موقف خود اتر محکم کردن.
لبلی خواد کابل پوهنتون استاد فیض محمد زلاند د افغان ځواکونو لپاره د امریکای سرتیرو روزنه مهمه بولی. د شاغلی زلاند په باور له افغانستان سره د امنیتی تړون پر بنسټ د اړتیا په صورت کې امریکایي ځواکونه شای په عملیاتو کې برخه واخلي. اوس مهال 9800 امریکایي سرتیری په افغانستان کې ځای پر ځای دي چې په کابل، بګرام هوایي اډه، جلال آباد او کندهار کې حضور لري. لدی مخکې د امریکا ولسمشر ویلی و چې په افغانستان کې د دې هیواد ماموریت په 2010 کال کې د سفارت تر بریده پاتې کیږي. خو اوس ویل کیږي چې بارک اوباما د افغانستان د ماموریت په اړه وروستۍ پریکړه خپل ځایناستې ته پریښوده.
په افغانستان کې د جګړې شدت او له طالبانو سره د پردې تر شا د ځینو افغان چارواکو همکاري.
له هغو کسانو څخه چې تر ډیره پوځي پروګرامونه او د عملیاتو طرحې له دغې ډلې سره شریکولې، یو هم د چاردرې ولسوالۍ
د مورد خود به قاطعیت رد میکنم.
ازادي راډیو په دې برخه کې ځینې اسناد موندلي او ریدلې مه هیروئ.
دوستانو زمغغل ازادي راډیو ناوري د راډیو په صفو سربیر چې په منځنۍ صفه دول شپږ نیوي او په غنو خرنو کې د اف ام په 3.5 زمغ خبرونه اوري. کولای شي چې زمغ د ویب پانل لاریم زمغ خبرونه په مستقیمه توګه واوري. ازادي راډیو .com مو د ویب پانل پاته ده. اوس برا شو دي ته چې لویدیزی ورسپانې څوي احمد تکل ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل پرونی غنه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د بیرحمۍ او په افغانستان کې د دې ډلې د جرړو په اړه یو مطلب خپور کړی. ورسپانې لیکي هغه مهال چې د داعش وسلوال د ننګرهار ولایت د سرشای سیمې وکړي تننه وتل نو د خپلو دښمنانو پر ټپونو یې وچ مرچ وپاشل. ورسپانې د عیني شاهدانو له قوله لیکلي چې د داعش کسانو د یو شمېر کسانو لاسونه ایشېدلو غوړیو تننه ایستل، ځینې یې په بمونو والوزول او نورو ته یې شکنجې ورکړې. واشنگتن پوسټ د عیني شاهدانو په حواله د داعش د وحشتونو کیسې بیانوي او لیکي که څه هم په افغانستان کې د داعش ظلمونه په منځني ختیځ کې د دې ډلې د بیرحمۍ یو انعکاس دی، خو په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د ریښو او ظهور د څرنګوالي بڼه بالکل توپیر لري. ورسپانه لیکي اسلامي دولت ډله په منځني ختیځ کې خلافت غواړي، خو هغه وسلوال چې په افغانستان کې پر ځان د داعش نوم ایښی عادي او ساده غوښتنې لري. د واشنگتن پوسټ په وینا په افغانستان کې د داعش ډیری غړي هغه کسان دي چې د افغانستان او پاکستان له طالبانو څخه جلا شوي او ځینې نور هغوی چې د ملا محمد عمر لمړینې وروسته د طالبانو له لیکو څخه بیل شوي او پر دې نوې ډلې ورګټ شوي دي. خو ورسپانه زیاتوي چې د دې ډلې په اړه لا هم یو شمېر پوښتنې بې ځوابه پاتې دي، مثلا دا چې آیا دا وسلول په رښتیا له هغه داعش سره اړیکې لري کنه چې په سوریه کې فعالیت کوي، او که د خلکو د پاملرنې لپاره یوازې د هغه له نوم څخه کار اخلي. او بله پوښتنه دا چې روښانه نه ده چې دوی دومره پریمانه پیسې او پرمختللې وسلې له کومه ترلاسه کوي. واشنگتن پوسټ په پای کې لیکي د سوریه او عراق برعکس چې داعش د شیعه او سنی ترمنځ توپیر کوي، په افغانستان کې هم برید کوونکي او هم قربانیان سنیان دي، او حتی د ورسپانې په وینا تقریبا ټول پښتانه دي. ډیلی ټلګراف ورسپانې په خپله پرونۍ غڼه کې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د بمبرۍ په اړه یو مطلب خپور کړی او د امریکایي الوتکو له حملې وروسته د دې روغتون تصویرونه یې خپره کړي دي. په یو تصویر کې د روغتون وران دیوالونه او بسترونه، او په بل یو کې د روغتون په انګړ کې د انسانانو د مړو ټوټې لیدل کیږي. په یو بل تصویر کې د روغتون وران ودانۍ او دیوالونه چې په مرمیو لګیدلې دي، او همداراز د روغتون د ورانو خونو په منځ کې د مړیو ټوټې په داسې حال کې چې مچان پرې راټول شوي دي، او د واشنگتن پوسټ د خبریال په وینا بوی ټوله سیمه په سر اخیستې ده ښکاري. ورسپانه لیکي چې د دې تصویرونو په لیدو سره حتی دا تصور هم نشي کېدای چې دا څو نه مخکې یو مجهز او عصري روغتون و چې د ناروغانو او ټپیانو علاج پکې کېده.
په سلګونو دینی عالمانو د دینی مدرسو طالب علمانو په یو غونډه کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر ضد د وسلوالو مخالفانو هڅې غندلې. تفصیل به یې د خان محمد سین په ریپورت کې واورو.
دینی عالمانو د افغانانو ترمنځ په ملي یووالي ټینګار وکړ او د افغانستان پر وړاندې د وسلوالو مخالفینو او همدارنګه د سیمې د یو شمېر هیوادونو د استخباراتي کړیو هلې ځلې وغندلې. دوی ویل مخالفینو په دې وروستیو کې له بل هر وخت څخه زیات د افغانستان پر ضد حملو ته زور ورکړی او اوس د دې وخت را رسېدلی چې د هیواد دینی عالمان او عام خلک د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د ننګرهار ولایت د دینی عالمانو د شورا غړي مولوي عبدالظاهر حقانی په دې اړه وویل:
دا ډېر افسوس خبره چې زموږ او تاسو اولادونه کومه هغه وجه کېږي او زموږ د وطن د معصوم بچیانو وجه هم ځان د پاره حلال او روان دي. نن دا راغلی چې موږ دا عمل باید تقدیر کړو او د خپل د ملي پولیسو او د ملي اردو او د نورو امنیتي اردوانو او د ټول دولت سره په څنګ کې ودرېږو او خپل ولس ته اجازه ورکړو.
د دینی عالمانو دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې لسو میاشتو راهیسې د هیواد په شمالي او ختیځو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو تر څنګ ځینو نورو وسلوالو ډلو هم فعالیتونه زیات کړي دي. د دینی عالمانو د کندوز ښار او د ننګرهار ولایت سرحدي ولسوالیو ته اشاره وکړه او وویل چې مخالفینو په دې سیمو کې پر خلکو هیڅ ډول رحم نه دی کړی. دوی دا هم وویل هر ډله چې د سیمې د ځینو هیوادونو د استخباراتي کړیو په لمسونه او ملاتړ په افغانستان کې ناامني خپروي او خلک وژني د اسلام له دایرې وتلي او پر ضد یې باید غبرګون وښودل شي. د افغانستان د دینی عالمانو د شورا لخوا د دې غونډې په پای کې یو پریکړلیک هم خپور شو. دا پریکړلیک د دینی عالم محمد عباس لخوا ولوستل شو چې په یوې برخه کې داسې راغلی وو:
موږ دینی عالمان او د جماعتونو خطیبان په هیواد کې د پردیو لاسوهنې او همدارنګ د هر ډول تروریستي ډلو اعمال چې د افغانستان د جمهوری دولت پر ضد کوي د اسلام خلاف ګڼو او په کلکه سره غندو.
دینی عالمانو دا هم وویل افغانستان یو اسلامي هیواد دی، اسلامي اصول پکې نافذ دي او هیچا ته به اجازه ور نه کړی چې د اسلام له نامه څخه په ګټه اخیستنې په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت او پرمختګ مخه ونیسي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان دینی عالمان د خپل هیواد پر ضد د وسلوالو مخالفینو بریدونه غندي او د هیواد د امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګندوي، بلکې په خاطر دې هم په اکثر ولایتونو کې ورته غونډې جوړې شوې، هر ډول تروریستي اعمال پکې غندل شوي او له امنیتي ځواکونو سره ملاتړ پکې ښودل شوی دی. خو د افغان دولت وسلوالو مخالفینو د دې ډول غونډو پروا نه ده کړې او خپلو حملو ته زور ورکړی دی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیر پسرلي اوړ کې د کونړ سیند زیاتې مځکې او د ویالو سربندونه وړي دي چې لامل یې د مني کښتونه سوځېدلي او که چېرته حکومت ورته د سربندونو په جوړولو کې زر کار پیل نه کړي نو دوی نشي کولی چې د غنمو کرکیله وکړي. په دې اړه به نور تفصیل د روح الله انوري نه واورو.
په کونړ کې خاص کونړ د ډېرې زراعتي او حاصل ورکوونکې ځمکې درلودونکې ولسوالي ده چې د خلکو په وینا که چیرته یې شاړو ځمکو ته ویالې وویستل شي نو دوی کولی شي چې د کونړ ولایت سربیره نورو سیمو ته هم غله دانه ورکړي. له څه مودې را په دې خوا کرهڼیزو او د سیند په غاړه پرتو ځمکو او کلیو ته یې سیند مخامخ شوی چې د کورونو تر څنګ یې ترې ډېرې آباد ځمکې او د ویالو سربندونه هم وړي او په راتلونکي کې نور ځایونه هم د سیند ګواښ سره مخ دي. د خاص کونړ ولسوالۍ یو تن قومي مشر وای سیند ورته ډېر زیانونه اړولي دي.
ملک حکیم الدین د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. موږ باندې تقریبا دوه میاشتې درې میاشتې مخکې سیند راغلی و. په هغې کې کوزب مکمل د صاحبزادګانو کلی د منځه لاړ، ور دوه جوماتونه یې شهیدان کړه، یوه لیسه د جنکو د منځه ویوړله، یوه واله ده چې تقریبا شل زره جریبه ځمکه دا پې پرته ده. که چیرته دغه استنادي دیوال ونه شي نو لږ ورځې دي چې د را روان ټیم ته دغه واله هم د منځه ویسي. په منځ کې د خاص کونړ ولسوالۍ په للمه پاتې
ملک تاوس خان وایي کونړ سیندي کرهڼیزې ځمکې ویلې او سربندونه بوړي. چې په وجه یې په پاتو ځمکو ولاړ کښتونه هم وسوځېدل.
ټول ولایت کې خاص کونړ ولسوالي و زراعتي ولسوالي ده، زموږ فصلونه وسو، زموږ ځمکې شړې پاتې شوې، او آینده مو په دې امید چې زموږ ځمکې به شړې پاتې کېږي، ځکه زموږ سربند ولې زموږ والد سیند نه یو متر جګه ده، دا د ولس په هېڅ قسم همکارۍ باندې نشي کېدلی چې تر څو پورې دولت د دې خلکو سره همکار وي.
مولوی عطاالله وایي خاص کونړ دومره ځمکه لري چې که چیرته ورته پام وشي زړې ویلې بیا ورغول شي او للمي ځمکو ته یې نوې ویلې وویستل شي، نو د کونړ تر څنګ به نورو خلکو ته هم غله دانه ورسوي.
دا ټول کونړ خو بیا خاص کر د خیبر نه کته خلک د دېو جواران فصل دا لوګې شول وسول. زمنګ ولسوالي یو زراعتي ولسوالي ده، بلکې د ټول کونړ دپاره خود کفاله که چېرته د دې صحیح کفالت وکړی شي، ټول د برګي مټان نه نیولې تر چمیارۍ او د دغه پورې د دې ولسوالۍ نه
خلک وایي په تیرو څوارلسو کالو کې د مرستندوی هیوادونو او ټولنو لخوا د افغانستان د آبادۍ او د افغانانو په خپلو پښو د ودرېدو په نوم په میلیاردونو ډالر مرستې اعلان شوي، خو تر اوسه پرې داسې کوم بنسټیز کار نه دی شوی چې یا پرې افغانستان په یو صنعتي یا هم په کرهنیز هیواد بدل شي. د کونړ والی وحید الله کلیمزه ډاډ ورکوي چې د خاص کونړ خلکو د شته ستونزو د هواري د پاره به زیات کوښښ وکړي.
کفار شکل د اشکال وي، کدی نظام نه وي، کدی حکومت بودیجې نه وي، کدی مرستندوی نه وي، دو مشکلاتو ته به انشاءالله مو رسیدګي کو.
د خاص کونړ خلک په داسې حال کې د ځمکو د خړوبولو د اوبو له کمی شکایت کوي چې تیره ورځ ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې وویل چې افغانستان هر کال د 3 میلیارد ډالرو په اندازه غله دانه واردوي، او دې کوښښ کوي چې په راتلونکو 4 کالو کې د هیواد له اوبو څخه پوره ګټه پورته کړي او افغانستان د غلې په صادرونکي هیواد بدل کړي.
په کندهار کې د کندهار د غورک ولسوالۍ د روانو جګړو له امله لسګونو کورنیو خپل کورونه پریښي او د کندهار ښار ته راکډه شوي. که څه هم دولت له دغو کورنیو سره مرسته نه ده کړې، خو یو ملي سوداګر د پنجشنبې په ورځ په شاوخوا 40 کورنیو 40 قلمه خوراکي او غیر خوراکي مواد وویشل. محمد صادق رښتینی له کندهاره تفصیل راکوي.
د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د تیرې ویونی راهیسې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دې جګړو له امله یو شمېر کورنۍ مجبورې سوي چې خپل کورونه پرېږدي او د ژوندي پاتې کېدو لپاره کندهار ښار ته راکډه سي. دغه کورنۍ د کندهار ښار د منزل باغ د کومندو او میرویس مینې په سیمو کې ځای پر ځای سوي دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. که څه هم دولت له دغه کورنیو سره مرسته نه ده کړې، خو یو ملي سوداګر د پنجشنبې په ورځ پر شاوخوا 40 کورنیو 40 رقمه خوراکي او غیر خوراکي مواد وبېشل.
هغه نور پشینان مو په پښو باندې ایله کړله، دا بله شپه یې په لارې کړې وه، دا ونې شپې ته د کندهار ښار ته راورسېده. شیان مې هم ګرد هلته پاتې دي، نو بس دغه یوه غړ چې کالي وه دغه کالي مو واغوستي وو.
دولت سره په تماس کې شو او د مجلس د ریاست سره د یونیسیار سره د دې سره چې هغوی څه امکانات او قدرو د هغه
د حکمت شادمن خیریه بنیاد استازی عبدالسمی غیرت مل ازادي راډیو ته وویل چې په مرسته سو موادو کې خوراکي د پوشاک ناستي او د کېدو لپاره توشکي او توسان شامل دي.
په همدغه اساس باندې تقریبا 40 قلمه شان چې د ولګېت څخه نیولې در چپلکو در کوربچو در
په عیني وخت کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست وایي چې د غورک ولسوالۍ بې ځایه سو کورنیو تر دې مهاله دوی ته مراجعه نه ده کړې او نه یې هم مرسته غوښتې. د دې ریاست مشر محمد اعظم نوابي وایي چې د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزي په هدایت ډېر ژر د بیړنیو مرستو کمیټه جوړوي تر څو په همکاري د موسساتو او مرستندویو ادارو څخه مرستې جذب او د هغوی اړتیاوې پوره سي.
لنډ تصمیم په دې کې ونیوئ چې دغه راتلونکې دغه یکشنبه نه ده، په دغه یکشنبه باندې موږ استراري غونډه راغواړو. په دې کې ټول هغه موسسات دغه موسسات چې په کندهار کې دوی د مهاجرو بې ځایه سو دپاره کومکونه کوي هغه سره راټولېږو، د دې د هغو باندې خبرې کوو.
د غورک تر څنګ کندهار ته د هلمند د شمالي ولسوالیو څخه هم شاوخوا 8000 کورنۍ راکډوالې سوي چې دا مهال بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
ویجا
جبرنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو زموږه غلا اساتای رادیو ناوړی مخکې لدې نه چې یو کله زرغه ګونه ډرامې او د ډرامې پر موضوع بحث ته ورشو باید یادونه وکړو چې نن په بحث کې را سره د ولسمشر د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکار شمیم کټوازی میلمه دی. خو لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د امریکا ولسمشر اعلان کړی چې د 2014 کال تر پایه به د دې هیواد 9300 سرتیری او د 2018 کال تر پایه به 5500 سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. بلخوا ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په اړه د دې هیواد د ولسمشر د وروستۍ پریکړې هرکلی کړی. ریچارډ ولسن به د امریکا لخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه دنده فایل کړي. تاکل شوی دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د زیمبابوې له ملي ټیم سره د 500 ورنوي ورسنې لوبه ترسره کړي. یو افغان پوځي افسر چې تیر میاش په امریکا کې د روزنې په یو پروګرام کې د ګډون پر مهال ځان پټ کړی و د مونتانا په ایالت کې د پولیسو لخوا نیول شوی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي فعالیتونو څارونکي اداره وایي ایران پر وخت د خپلو پخوانیو اټومي فعالیتونو په اړه معلومات ورسره شریک کړي. او د اوکراین له څلورو نورو هیوادونو سره د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د غیر دایمي غړو یوه چوکۍ ترلاسه کړه. دوستانو د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم راځو یو کلی زرغګونو ډرامې ته. خو له یاده مه باسئ چې وروسته د ډرامې پر موضوع په بحث کې را سره د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکار شمیم کټوازی میلمه دی. پایل له ډرامې نه کوو یو کلی زرغګونه.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې ګل محمد پوسو چې دلاور خان د خپل مطلب د پاره پیسې په پور ورکړي وي. اوس راځي واورو دا ډله چې په غیر قانوني ډول بهر ته روانه شوي چیرې رسیږي او څه ورپېښېږي.
ماشومان مخې کې در واخلئ چې ځنګل زناور مو راګیر دی کې چا به زر راځئ.
غګونه خو اورېدل کېږي. زه خو ډېر سخت ډارېږم. دا څومره بې سره او بې پایه ځنګل دی.
د جهر خدای وروره کوم هم اوس کوم ځناور ګیر کې د خلاصون لاره به هم نشته. څومره ډېر ساړه دي. دې نه چې دومره ډېرې خبرې کوئ له قدم هم راغټ کوي. او ډېرې خبرې مه کوئ چې ځناور اکثره په غږ پسې ځي. د بدن په بوی پسې لاړ نه شي. سمه ده غږ به نه کوو. خو علم ګله یاره تا مونږ ته د دې لارو پاک له هیڅ هم نه و ویلي چې دومره خطرناک او اوږدې لارې به په پښو ووهو. تاسو خپل عقل نه لرئ. ما خو نه و درته ویلي چې په تیاره کې بوزم.
الو ورشي
الو څه ته ګورې ویش ګورې لیوان مخه نیولې ده. لیوان خو په ډله برید کوي. اسینه چې مونږه بری خیر کې کړی الو ول خلاص کې زر ورشي
ته ونی مختره ورځ الو ګل اوف وز ما خو لا یا خلاصونه درد کوي.
زه در پسې درځم.
الو
وصل دې و چې کانو نه کومار پسې راوونه وځي. الو ورشي
عزیزه راکا غټنګ راکا واخلا دبل ډنګ یې سره اخلم.
دلې و ما پسې ته ویږي. وای 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 دغه په دې ټیګه
په دې ډنګ په دې سره
سره خو دې جوړ کړی. الو پاسو ګورې ګل ماما زال ساتې زارو ساتې. الو کلی ماما وای کلی ماما وای
¡Gracias!
خاورې دې شي لیوانه یې کړم.
نازنین لورې، ولې داسې بې حوصلې شوې؟ څه بچې، ته کالي ومینځه، اوبه زه تودوم.
نه بیبي ترورې، جامې دومره نه دي او تم ښه نه یې. زمري ته وایم ورته ودرېږي او لرګي ور واچوي.
زمری د کلا مخکې و، زه به ورته غږ کوم.
هو، مخکې د ماشومانو سره غږ و.
زمریا زویا، وا زمریا، راځه زویا کور ته چې په کار مې.
زه ځم حشمته، زما پر ځای عبید ونیسه. څه دې ویل مورې؟
زمریا، تا تر اوسه خپل کمیس نه دی اغوستی؟
ناروغه بشې، په یو زیر پیرانی کې ګرځې.
مورې، کرکټ مو کوو خو بیا وایي چې جامې دې خیرې نه کړې.
ښه ښه، ولاکه ملامت شې. ورشه سماواته ورورو یو یو لرګی ور واچوه چې بیا مړ نه شي. ورځ لاړه.
مورې، کله دومره مات لرګي شته؟ دا خو
هغه تبر واخله، لږ مات که.
زه کله لرګي ماته واشم؟ کاش مې ګل ماما تر نه وتلی، ټول کارونه یې په ما کوی.
زویا، په زخمونه مې مالګې مه دروړوه. کاشکې زما خبره منلې وای، څه غم به مې و. تېره شپه تر سهاره مې ګډوډ خوبونه ولیدل.
وای بیبي ترورې، هغه مرتبانونو باندې به مر راغلی وي.
هو لورې، همدې لپاره راغلم، ټول مرتبانونه به پسخانې ته یوسم.
تبر چیرته ده؟ دا دی پیدا مې که.
پام کوه چې ځان ژوبل نه کې. بیبي ترورې، ملنګ څه ویل چې سهار وخته راغلی و؟
هو رښتیا، خبره مې پاتې شوه. ما فکر وکړ چې د ګل ماما د احوال به یې راوړی وي، خو هغه مربا و اچار پسې راغلی و.
وی نو ته خو یې بیا وانخیستل؟
د هغه پاو نیم پاو په کار نه و لورې. ویل یې هر څومره مربا و اچار چې جوړوئ په ما یې خرڅ کوي.
وی نو تا بیا ورته څه ویل؟
ما څه ورته ونه ویل بچی. ما ویل ودرېږه چې ته څه پکې وایې، او که په خبره یې واخلي خو دا به ډېره ښه وي. د دروازې د ډېر ټک ټک نه به بېغمه شو بچی.
ترورې، دا خبره خو ماته هم ښه ښکاري. وی دا څنګه دوړې راوالوتې؟
الا نازی لورې،
هلو، ستا تر اوسه زړه ته نه لوېدل؟
نه، اوس چې تا وویل یقین مې راغی. خو ګوره، ټوکې خو به نه کوې؟
نه، ټوکې به ویلې کوم. داسې ښکاري چې د احمد رور مې بخت خلاص شوی. څنګه غلی شوې پلوشې؟
ته رښتیا راباندې وایې، ما ته دا خبره عجیبه ښکاري. نو احمد په رښتیا خپله کوژدنه خوشې کوي؟
هو، کله چې خسر ولور پرې زیات کړ، احمد لالا مې هم ضد وکړ چې زه یې لور نه غواړم.
اوس خو زه نور ستا لیدو ته هم نشم درتلی. نو زما نوم یې بیا ولې یادوه ګلالۍ؟
اوس خو زه نور ستا لیدو ته هم نشم درتلی. نو زما نوم یې بیا ولې یادوه ګلالۍ؟ خو همدا ته به یې خوښه شوې یې که نه؟ اوس ډېر چرتونه مه وهه
ګلالۍ. له دې خبرو چې بیخي تېر شو ښه دی. زما نازنینې ته خوا بدېږي، د هغې کمبخته څه ګناه وه؟
مور او پلار مې ډېر کوښښ وکړه چې احمد لالا له دې خبرې تېر شي، وی نه منل. خدا خبرې پرېږده، اوس دا ووایه چې که په مرکه در شو لالا مې منې که نه؟
غلی شه، زه څه پوهېږم. خو
څه پر دې خبرې چرت وهې چې د لالا مې یو لاس نشته؟
نه، مور او پلار به مې څه ووایې؟ نه پوهېږم.
کور کې هم پر همدې خبرې چرت وهې چې سید کاکا به څه ووایي؟
چې لاس یې نشته، دا خو عیب نه دی.
خو ځینو خلکو ته خو دا ډېر لوی عیب ښکاري. حق قدر کاکا خو ولور ځکه دوه برابره کړ. وای، هغه دې ګل پرې او نازنین هم راغللې.
ګلالۍ، نازنین څنګه خړه پړه ده بیچاره؟
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ګل پرې، منګاړې زه زه ډکوه چې ځو، دا ګودر دې دوی ته پاتې وي. نازنینې، دومره غوسه مه کوه، ولې به ګودر موږ ته پاتې وي؟
نازنینې صبر، زه دا منګی لږ ومینځم.
خیر دی، مه په قهر کېږه.
د دې جنکۍ څه ګناه ده؟ په دوی له غوسه مه سړوه.
څوکم نو لاسونه خپل کوم هغه دی یو سلام ور میکه
نازنینې خور که زه پوهېږم چې زما د پلوشې په لیدو خفه شوې
نه زه تاسې څه کوم خفه نه یم څه خبره ده
راځه ګلالۍ وایم چې ځو
زه م نه وایم چې پاتې شئ ځئ ورکې شئ
دا ښه کار نه دی نازنینې هر څه که کېږي د خپل پلار د لاسه به دې کېږي نازنینې دا څه کوې
ولې مې په زخمونو مالګه اچوئ احمد ویلي چې پلوشه راته وغواړئ
ځئ که د پلوشې او ګلالۍ څه ګناه ده خور کوي خدای ته صبر وکړه که د پلار هغوی باندې دومره ظلم نه وای کړی نن به تا باندې هم دا ظلم نه وای شوی
کاشکې مې پلار ته چا خبرې اورېدلی
همدلته د دیورو شاته خپله ستوماني وباسئ تر هغې به موټر هم راشي
راځه عزیزه دې تیګې ته به ډډه ووهه ډېر خفګان مه کوه
هلک مې سره سترګونه لرې کېږي له هغه بېچاره سره به څه شوي وي
کره خبره ده چې څه به ورسره شوي وي زخمي مو د هماغه ځناورو په خوله کې پرېښوده
تر ډېره ځایه چې نو ما یې د چغو غږ اورېده
مې یادوه عزیزه وروره زړه مې له دنیا بد شو نه پوهېږم چې موږ سره به څه وشي
والله خدای مو دې له بلاونه وساتي
خدای مو دې نه شرموي ډېرو راته وویل چې مه ځئ خو د چا مې ونه منله
او ګل ماما ده شپې مو ډېرې ګوتې کورنۍ به مو د ټلیفونونو په تمه ناستې وي او موږ لا په دښتو او ځنګلونو کې سرګردان ګرځو
د اروپا په سفر چې وځئ یا د کور غم مه کوئ هغوی فکر کوي چې دوی په مزو چرچو سر دي او موږ یې هېر کړي یو
کور کې مې نارینه هم نشته یو لس کلن وراره ته مې د ښځو ډک کور ورپاتې شو
اوس اوبه د ورخه تېرې دي خو خدای دې وکړي چې ژوند دې ورسېږو
خدای دې خیر کړي
خو په دې سړي مې هېڅ اعتبار نشته عزیزه
هله تیار شو هله هله لکه چې موټر را ورسېد بیړه وکړئ بیړه وکړئ شابه له موټره پاتې نه شئ ګورې موټر چاته نه ودرېږي ښه
یو خو ته ټوله لار بختر ونیولې کړي
غلی شه عزیزه چې ګورې که نه دلته به دې پرېږدي
همداسې بې رحمه انسان خو دی
هله زر شئ زر شئ همدا آخري موټر دی نور د موټر لاره نه ده پاتې
خدایه بیا به مو ساه بندې شي
څوک ګورمه ده کلی به مو ووایو ای وروره د موټر سر ته ور تېر شه نور هم کسان پاتې دي
نور نو چېرته لاړ شم د پښې ځای هم نشته
شور مه کوئ هلی ماشومان په غېږ کې ونیسئ دومره ځای نشته چې هغوی هم ودرېږي که نه نه هر څوک چې پاتې شو پاتې به وي
عزیزه دا څنګه کار وشو خو شد الانګل سره د مخ سیټ کې دوه کسه کینی
دا دې کوزیک
نه 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 ما سره د تاسو نه شته حرکت کو حرکت کو حرکت کو ساده زه زه به
رکی موټر و درو
الانګل صبر وکړه الانګل عزیز پاتې
شو الانګل
د ازادي رادیو خوګوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې زما یوسف زدران سلامونه او نیکی هیلې ومني په دې هیله چې روغ او جوړ وي موږ له ډرامې وروسته په دې خبرونه کې د څو اونیو رئیس د ځوانانو په ستونزو په تیره بیا بهرنیو هیوادونو ته د هغوی په تیښتې بحثونه لرو دا چې دا ځوانان کومو ستونزو مجبوره کړي په دې اړه مو خبرې کړي خو په ټوله کې افغان حکومت له دې ستونزو څومره خبر او ورته د حل څه لارې چارې لري په دې اړه نن د ځوانانو لپاره د جمهور رئیس له سلاکار شمیم کټوازی سره خبرې کوو ښاغلی کټوازی صاحب ډېر زیات زموږ سټوډیو ته خیر راغلی ستړي مشي
مانه کور ودان لو یو بخونکو خدای په نامو د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی
وعلیکم السلام ډیر زیات مهرباني ګران اوریدونکو د تل په څیر په خبرونه کې ستاسو نظرونه او پوښتنې هم مخلو کولای شي سره ام دوس په 0992235540 بل شمیره 0923255 شمیره اړیکه ونیسي اما لمړی د کټوازی په لور خغله کټوازی صاحب مونږ تاسو ډراما زمونږ سره واورید څو نه رئیس پام همدې خبرې کوو. ځوانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي، دوی خارج ته مخه کړې ده چې تښتي. په ټوله کې افغان حکومت له دې ستونزو څومره خبر دی؟ په داسې حال کې چې شکایتونه په دې برخه کې ورځ تر بلې په ډېرېدو دي.
مخکې له دې چې د افغانستان د نوی حکومت د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ باندې جوړ سي، د دوه کاله مخکې تر دې دا الته چې داخلي سیاسونه او خارجي سیاسونه، یا هغه څوک چې د افغانستان په هکله باندې معلومات لرلو، هغه خبر و چې په 2015 کال او یا د 2016 تر نیمه پورې په افغانستان کې ډېر بد حالت راځي. پیشبیني شوی و ځکه چې په امنیتي تړون باندې د کرزي صاحب په وخت کې په دوره کې مشکلات وو، امریکایانو ټولې روانې پروژې هم درولې وې او نوې پروژې خو یې بېخي نه اعلانولې. یو لک شل زره امنیتي ځواکونه د پوځ د هغوی چې مستقیم هغه په جنګ کې دلته دخل وو، هغوی سره نوې سلاوې او مډرن پوځ، د هغوی ټول یو لک شل زره پوځ یو دم وتل وو، پروژې ټولې درېدل وې. کله چې یو لک شل زره پوځ ووځي او پروژې ودرېږي، امنیتي ستونزې هم دلته رامنځته کېدلې او اقتصادي حالت هم خرابېدلو. نو دا پیشبیني له مخکې له سوې وه او دې حکومت دا دې حالت ته چمتووالی نیولی وو. نړیوالو او له دولته بهر سیاسینو دا فکر کول چې تر دې به هم حالت ډېر خراب وي، حتی شپږ ولایته به سکوت کوي، اووه ولایته به سکوت کوي، څنګه به کېږي؟ خو د خدای په فضل سره د ولسمشر په صحیح رهبرۍ سره دا حالت تر د کنټرول شو او ډېر لږ وخت کې، یعنی تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې هغه ژمنې چې بېرته امنیتي تړون امضا سو امریکا سره او له نړیوالې ټولنې سره حالات بېرته سم شوي دي، نرمال شوي دي. نو هغه ژمنې چې کومې کړې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې اقتصادي حالت او امنیتي حالت دواړه سمېږي.
تاسو انشاءالله په دې اړه خوشبینه یې، په همدې امید. په ټوله کې دا ستونزې چې نن سبا ځوانان لري، تاسو هم د یو ځوان په حیث په همدې برخه کې مشاور یې، کار کوئ، جمهوري ریاست څومره آګاه دی، څومره له دې درده خبر دی؟
د جمهور ریاست جمهور رئیس د ځوانانو په برخه کې لاول آګاه او خبر وو. هغه لاول دا ویلو چې تر 60% پورې له موږ سره د کمپاین په وخت کې ژمنې کړې وې چې تر 60% پورې به ځوانان په دې نظام کې جمع په نظام حکومت کې شاملېږي، او په هغه ژمنه درېدلی یم. دا اوس نوې مقررې شوې، تر 60% لوړې مقررې کړې دي. مکمل له ټولو ستونزو د ځوانانو څخه خبر یو، او هغه په هغه اندازه امکانات او له لږو امکاناتو مو ډېر کار اخیستی دی، انشاءالله کار وته کېږي.
تاسو سره خبرې کوو، اما اوریدونکو خلو لمړی اوریدونکی رفیع الله د زمونږ سره له زابل نه اړیکه نیولې. ډېر په خیر راغلی، مهرباني خپل نظر یا پوښتنه کول لري.
مننه کوم. سلامونه مې دي تاسو ته. زرم خیر دې نه دی ولاړ او سیدین کې د زابل ولاړ د ارغنداب لري سره د شیدان د کلو ته د شمال له غزنی د سترګې.
مهرباني.
لنیغه تاسو ته لرم. د میلم شهر محترمه. تاسو په برنامه کې هم اوریدل او تاسو هم وایا چې ځوانان د افغانستان ځوانان څنګه مشکلات سره بهرنیو دولتونو ته ځي لارونه، نو دغه ستونزه به د ټول حکومت په خدمت د ټول چارواکو په څنګه خو په دې عمل کېږي د دې لارونه افغانان ځوانان وژغوري، تر څو یا یجا پاسپورټ یا همدلته په خپل وطن
د حل لارې چارې څه دي؟ په همدې اړه خبرې کوو له جمهور رئیس له سلاکار سره او یو بل اوریدونکی هم اخلو. مهرباني، تاسو د کوم ځای نه اړیکه نیولې او لطفا خپل نظر یا پوښتنه. بلی بلی، اړیکه مو زموږ سره وصل ده. مهرباني، دا اوریدونکی خبرې نه کوي. ښاغلی کټوزی صاحب، نبی الله له زابل نه هغه وروستیو حالاتو ته اشاره وکړه. په ټوله کې افغان حکومت، تاسو ویل چې راتلونکو شپږو میاشتو کې شاید دا بیا ډېر اوریدونکي یو ژمنه وګڼي چې تاسو له خلکو سره یې کوئ، څه داسې لارې چارې چې تاسو عملا تر لاس لاندې نیولي وي هغه څه دي؟
په راتلونکو شپږو میاشتو کې ولې حالات سمېږي؟ موږ په څو برخو کې لګیا یو، خو د سولې په برخه کې کارونه ټینګ روان دي، خبرې روانې دي یو، او دوم په امنیتي ځواکونو باندې کار روان دي. زموږ وایي ځواک به انشاءالله تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې ایمای 15 جنګي هلیکوپټرې ولري او ځینې نورې تیاری به ولري چې له روسیې سره خبرې روانې دي. هغوی ژمنه کړې ده، حتی امکان لري چې موږ ځینې تیاری په قیمت باندې واخلو. امریکا متحده ایالاتو مرسته کوي نو زموږ په وځ په خو باندې دریز او زمي پراتلو کې له موږ له سړیا واچ په ګټه اخستلو سره زموږ امنیتي ځواکونه په مهم نقطو کې ځای په ځای کیږي د امنیت برخه کې په هغه حساب باندې موږ کار کوو او د کار په برخه کې ځوانان خارج ته ځي د کار په برخه کې موږ ولسمشر له سعودي عربستان او له متحده عرب امارات او قطر نه 200,000 نفر د سکل لیبر اوس هلته خارج ته لاس دي غو ژمنه یې اخیستې
دی اکله ستاسو خبرې اورو بیا خو عبدالغفار اخلو لومړی لوګر نه اړیکه نیولې مهرباني عبدالغفار ستړی مه شیخ پرونې ته په خیر راغلی ستاسو اړیکه زموږ سره وایي
مهرباني خلاصه تاسو مې متا نیکې او احترامات باندې کوم
وعليكم السلام مهرباني
خاروره ما خو به څنګه دا افغانان څنګه د بدره خار په سر دی یو ملکون دا بل ملک په کاچاګ باندې دا وره د افغانستان دولت د نسل کوم سره قرارداد نه کوي چې افغانان مطلب هغه د لاچ خپا آسان خپا آسان سعودت باندې ورته څنګه سره کوم سره قرارداد کوي خپا آسان هم دی شي دې بدبرای دغه بربادي سره مونږ ته ډېر نه مخراشه کاچاګ راځم وي خښي
خیر ستاسو نظر د په دې اړه د افغان حکومت پالیسی څه ده په همدې برخه کې زمونږ سره د جمهور رئیس سلاکار دی د بوای یو بل اردن کې هم اخلو د چې د کوم ځای نه اړیکې نیولې او نوم یې څه دی خپل بزان معرفي کوي مهرباني بلې وصل ده مهرباني وعليكم السلام کوم ځای نه اړیکې نیولې مهرباني مهرباني څه وویل غواړې بلې خدا اوریدونکو هم خبرې نه کوي عبدالغفار له لوګر نه هغه هم هغه موضوع ته اشاره کړې تاسو پرې خبرې کولې مهرباني کټوځي چې هغه موضوع
فکر کوم خلک ټول د ځوانان چې خارج ته ولې تښتي او یا بیکاری د دغه موضوع سره اکثره دغه کله پښتنې کوي نو دلته به یو څه توضیحات ورکو افغان دولت موږ دوه ډوله ځوانان د لیل روچ هغه له بیکاری له ستونزو سره مخامخ دي یو چې زده کړې کړې دي او یو چې نه دي کړې هغه څه څوک چې زده کړې کم دي یا نه دي کړې هغه د لپاره ولسمشر سعودي عرب او متحده عرب امارات او قطر څخه د 200,000 نفر ژمنه خصیص کلی بر یعنی ته په غو باندې کار روان د عملی چې ډیر زر به دا پروسه شروع شي او د غو د پاره ځینی شرایط غو وځ کړی دی په غو موږ کار روان کړی دی د کار مور جمعي وزارت او د ځوانانو مینیت او معرفت وزارت غو ته لنډماله کورسونه جوړوي غو ته یو څه اسناد او ټریننګ ورته ورکوي او دغه باید یو څه اسناد ولري چې ټول د کار ورته پیدا شي او بلد شي نو 200,000 نفر موږ دغه غو ته قانوني ډول لګو سي زر به دا کار شروع سي د ټریننګ علاوه سیستم به د لیډر زر روان سي او ورسته سي پرغیزه هغه په سي دي تر 200,000 پر یو بل مشکل دا ده چې د حالات نسترګ نو سپټول شي دلته اقتصادي او امنیتي وضعیت دواړه خراب سي ودي کله چې په وطن کې اقتصادي او امنیتي وضعیت دواړه خراب سي او د لمخوا پیش بینی سي ودي د حکومت لاله صدا کار نه ده سوی نو دا اتمی و دا کار با که دلو آقا ځوانان فرار کوي مجبور دي فرار وکړي یو چې امنیت نه یو اقتصادي مشکلات فرار وکوي یو مشکل د برخه کې موږ لرو چې په لارې باندې غوي ته په کاچاګي لارو باندې ځاغه په لارې وژل کیږي په بو کې غر کیږي نو زموږ غوښتنه ده چې دا کار مکوي کچېری روغ رسیدل او سلامت رسیدل یورپي وادو ته هغه خپل په اقتصادي ماجرو بدلیدل بیا دم رستون ځنه ولت ژوندګین تر دغه چې خو او غوته د زده کړو زمينه مال ته تریوا د برابرې د لو کاریم کول یوازې د غبر حکیم له دغه ستونزې سره مخامخ چې هغه قانوني شکل نه دی بغیر قانوني شکل په لار کشتیو کې په سمندرونو کې غر کېږي او ځل کېږي نو زموږ غوښتنه ترې ده چې صبر وکوي د هغه څوک چې زده کړې نه لري په 200,000 نفرو کې شاید دا زیات شي د اوسنیو ژمنو سره د زیات په قانوني ډول خارج ته ولګو او هغه ځوانان چې تحصیل یې کړی دی یو د لپاره اوس نوې مقرره وینو دی ولسمشر اشرف غني ژمنه کړې او هغه عملی کړی د ریاست جمهوریت ورسې ادارې مو ته وصل دی غږی مقرره وی شروع شوی دی تقریبا 15% اوس پکې ځوانان دي په کابینه کې مو په تاریخ کې مو دومره ځوانان نه لرل په والیانو کې په تاریخ کې مو دومره ځوانان نه لرل په رئیسانو کې په مینانو کې د پانتنو رئیسانو اوس خو ست ورس پکتیکا غزنی او وردګ ټول ځوانان رئیسان مقرره شوی دی وړ کسان مقرره شوی دی په امنیت ملي درې سره مینان دي ځوانان مقرره شوی دی اکثره جایت والیانو خو ست ولایت پکتیا ولایت دی پرا ولایت د لوګر ولایت اکثرا ځوانان مقرر شوی دي
په دې اړه شاید شکایتونه هم وي اما یو اردن کې اخلو چې هغه څه وایي مهرباني تاسو
وبخښئ
چې منتظر پاتې شوئ مهرباني وعلیکم السلام
مهرباني تاسو ته تاسو ټول همکارانو ته د راستوي ازادي ټولو اورېدونکو ته بالخصوص هغه مسافرونه چې افغانستان نه بهر دي ټولو ته زما سلامونه.
وعلیکم السلام.
په باره کې څه رقم چې دا څنګه مهاجرت اړکېږي دغه ټولې بدبختۍ زمونږ همدغه د چارواکو د وجې نه دي. هغه ځوانان دي چې حتی پوهنتون یې خلاص کړی، ډېر ځوانان دي چې د دولسم سیم نه خلاص کېږي، وروسته زمینه ورته برابره نه ده. هغه ځوانان دي چې هغه د کار زمینه هېڅ دوی دغه کېږي نه. دوی د دې په اړه باندې چې یې چې ځوانان څنګه مهاجران کېږي، ځوانانو نه خطا مهاجران تو پرېږده چې پرې استفادې خلک کار نور په دغه چین ولسوالۍ او په کوټ ولسوالۍ او په دې منطقو کښې د دایش دغه ده هغه ورته راپورته کېږي، حتی چې ورسره حلاله یا بله نخره ورباندې کا. نو دا څنګه حکومت دی چې د دې ځوانانو مخه نه شي نیولی، د دې ځوانانو تک زمینه نه شي برابرولی د دې په باره کښې چې مهاجر نه شي دغه ته. بل دغه کډې دا نور ملکونو ته چې روانې دي ټول فساد په همدغو کښې دی. دغه زمونږ امنیتي دغه هم خرابه کړی او همدغه ځوانانو د وجې ټول دغه خبره دغه ځوان چې ټول مشکلات یې پیدا کړي.
ستاسو نظر و که څه هم که توزیع صاحب مخکې په دې اړه خبرې وکړې چې حکومت څه پلان لري، بیا به هم درته ووایي دا چې حالات داسې شوي دي. د ده په وینا چې پخوا نه همداسې اټکل کېدو که توزیع صاحب دا چې هغه خلک اروپا ته روان دي، تاسو ویلې چې که په غیر مسونه لارو ځي دا ښه لار نه ده، بدیل څه دی؟ تاسو څه بدیل ورته لرئ؟ ځینې هېوادونه د تعلیمي لارو چارو نه خپل ځوانان بهرنیو هېوادونو ته لېږي او ورڅخه غوښتنه کوي چې ځینې خلک قبول کړي. افغان حکومت
مګر په سکل لیبر خبره مې درته وکوله چې موږ هېوادو ته سعودي عرب قطر او اماراتو ته ځي، ولې یوروپ او ځینو نورو هېوادو ته موږ یوازې تر اوسه پورې د برسونو په برخه کې کار کړی دی. تر پخوا برسونه زیات شوي دي او لا به زیات شي. افغان حکومت په خپله باندې هم دې ته ژمن ده چې له خپلو امکاناتو نه کار واخلي او یوروپ هېوادو ته امریکا ته چین ته زموږ فارغین ولګي د برسونو په برخه کې. او په دې برخه کې رئیس جمهور لاوله په دې لګیا ده، په دې فکر ده چې موږ دلته دومره فارغین لرو چې دلته اوس په دې امنیتي شرایطو کې ورته کار ټولو ته نشو پیدا کولی، یعنی په ژر کې نشو پیدا کولی په یو کال کې په یو نیم کال کې. نو دا باید موږ خارج ته ولګو او هلته کار ترې واخلو. هلته هم زده کړې کوي، هم له خارج ماحول سره بلدیږي، هم ذهن او فکر د هغوی جوړېږي او د کار زمینه ورته برابرېږي. نو له نورو هېوادو سره هم لګیا ده، له یوروپي هېوادو سره او آسیایي هېوادو خصوصا عرب هېوادو سره. خو متاسفانه په ځینو عرب هېوادو کې مشکلات جوړ دي، هلته جنګ ده، ناامني ده. یوازې دا څو هېوادونه دي او له هغوی سره تقریبا قرارداد شوی ده. نو رئیس جمهور په دې برخه کې لګیا ده چې موږ یوروپ هېوادو ته قانوني ډول باندې نه یوازې په برسونو زده کړو دپاره بلکې کار ته هم خلک ولګو.
د تېر یو کال رئیس ممکن دا پروژه پیل شوې ده او بخې څومره ځوانان شاید انتقال شوي وي یا لېږدول شوي، زمینه ورته بره شوي. تاسو د ټرېننګ خبره وکړه، دا ټرېننګ هم شاید تر اوسه پورې عمله نه وي پیل شوی، دا ټرېننګ به کله پیل کېږي؟
دا پروژه غټه پروژه ده او یوازې د افغانستان حکومت په لاس کې نه ده. هغو څوک چې د سکل لیبر زموږ قبلوي د هغوی آیاتان دلته راغلي دي، د هغوی پلاوي راغلي دي، دلته لیدنې کړي دي، هغوی غوښتنې کړي دي. مثلا الکترونیکي تذکره یو غوښتنه کړې چې دا باید تاسې د تذکرې ولرئ چې د هغوی ټول معلومات په یو تذکره کې په یو چپ کې راجستر وي او زموږ دپاره اسانه وي. پاسپورټ د هغوی لس کاله ډېر وخت ولري، لس کلن یا مشکل کې ورسره مخامخ کېږو. متاسفانه مخکې زموږ سفارتونه نه وو پاله، اوس سفارتونه په خارج کې ورته پاله شوي دي. هغوی یعنې وو خو کار یې نه کول، هغه وظیفه سي هغه صحیح سرته نه رسوله، اوس یې رسوي هغه وظیفه. نو پاسپورټ ورته لس کلن شوی ده، دا کار وسو. د هغوی باید زده کړې درلودلې وای، هغسې ادارې کې نه قبلولو، باید د هغوی تیوریک زده کړې، یعنې یو څه یې ویلي وای، درس یې ویلی وای په هر برخه کې، مسلکي نجار او مسلکي ویرینکار او مستري او بل هر څوک چې وو، هغه باید یوه اندازه زده کړې کړې وای، یو سرټیفیکیټ یو اسناد یې لرلی. دا غوښتنې وکړې، اوس موږ په دغه برخه کې لګیا یو. کار عمر اجتماعي وزارت، ځوانانو مینت او معرف وزارت په ګډه باندې لګیا دي چې هغوی ته د زده کړو دا پروګرام جوړ کړي. دا حتمي یو څه وخت نیسي، هغوی غوښتنه نه موږ اول نه وو خبر کله چې دا غوښتنې وکړې، په دې اوس موږ لګیا یو. دا زده کړې شرایط تیارو، ځکه دا لږ نفر نه دي، تر دوه لکه نفر پورې دي. دغو دپاره ډېر لوی پروګرام جوړېدل دي. د افغانستان په دا اوسنۍ امنیتي او اقتصادي وضعه کې یو څه وخت نیسي، خو ډېر به نه نیسي. انشاءالله د زده کړو وخت به وي، د هغو ته ټرېننګ ورکولو وخت به وي، ډېر ځل پیل
د خپرونې وخت هم پای ته رسېږي. ګڼ اورېدونکي او ګڼ خلک په دې برخه کې ناامیده شوي دي، څنګه هیلې ورکولی شي؟ دوی باید څنګه هیله من واوسېږي؟
زما له ټولو ځوانانو نه یو غوښتنه دا ده چې هیله من واوسئ، دا ولسمشر موږ تاسو ولسمشر کړه د ځوانانو ولسمشر ده هغه رقم ولسمشر چې موږ وختو چې ټوپکای نه وي عالم سړی تجربه کار سړی پاک سړی د نړیوالو په ژبه پوسی هغه څوک مو ولسمشر ده که چیرې د ده په ځای بل څوک وای د دې نه به لا ډېر مشکل وای هر ځوان باید د دې نظام ملاتړ وکړي د دې نظام بدیل نشته که هر څوک راځي هغه به د ډېر نه ډېر خراب حالت به راځي نور نو د دې نظام ملاتړ وکړي تاسو هر یو مسؤلیت لرئ تاسو باید خپله فکري او بدني قوه په کار واچوئ د خپل ځان باوجود یو بل ځوان هم له چپولارو له معتادې له ترهګرۍ له دغو نه راوګرځوئ او کار وکړئ په دې هېواد کې یوازې د حکومت کې وظیفې نه دي په دې کې دلته زراعت شته دلته په معدن برخه کې پروګرامونه روان دي چې ډېر زر کار شروع شي د صنعت په برخه کې متاسفانه موږ داخلي اقتصادي تقریبا بهر ته وتښتېدلو تللي دي هغوی هم ځوانانو غلطي وکوله نو په دریو سره برخو کې پروګرامونه روان دي ته کار پیدا کېږي حتمي پیدا کېږي خو باید دوی هم یو څه احساس ولري او امیدواره واوسي
خیر اوسې ستاسو سره خبرې خوږې وي زموږ دا خپرونه دلته پای ته رسېږي نور نشو کولی له تاسو سره بحث وکړو او دا چې اوریدونکو نظرونه شریک کړو د خپل نظرونو مهرباني تل تاسو کولی شئ 0 او 9 0 1 2